ستړي مشي د مشالګو روانو روانو کې زین تاسو قربای سلام ومن وخت شوي 12 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د شمالي وزیرستان دکانداران څه غوښتنې لري؟ د غراز به د جنوبي وزیرستان مزوران څه وایي؟ پر دې سربیره نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو په لرو، خو تر هڅه مخکې ورځو انیسا جمل ته چې له دې سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه ته وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په میرام شاه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د لنګو شو دکانونو مالکان وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو احتجاج به پیل کړي. په سوات کې د څنګلونو اهمیت په اړه غونډه شوې ده او امریکا وایي چې شمالي کوریا او روسیا د وسلو په اړه مذاکرات کوي. د خبرونو تفصیل: د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. په دې موقع د سیمې د سوداګرو کمیټې او مشر ثناءالله مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه نیمایي دکاندارانو ته معاوضه نه دي ورکړل شوې.
میر نقصان شوی و یو شهر باری پایی و دا یوالا چه حکمت تو خسرا شده ایمیش فیصله واشولا تو پانک عرب چیه تر موری پایی مده چه کدر شمیش تا پچی سو سه پوسه دیگانه تا پیسه ملاوشولا تا نرا کمه پیسی چی دیده ایغا پیره خودی دی میش تا دنم طریقه پیره پیسه نمیلاویلی ایده واجه نمیش مجبور شولی دیگان درون دور روگلال دیبانی و دیمینوشا چه اکیم من روردار داغا ویدیش باندامی.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان گل خټک مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو کلونو کې حکومت 2.5 سوه دکاندارانو ته د تاوانونو معاوضې ورکړې، خو حکومت دوی ته د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورکړې، نو ځکه دغه معاوضې پاتې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي چې حکومت به د بجلی غلا کوونکو خلاف سخت اقدامات کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویب پاڼه لیکلي چې نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د بجلی په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نگران وزیر اعظم زیاته کړې چې د بجلی ورکولو ادارو د زیانونو مخنیوي لپاره به هم مؤثره اقدامات کوي. بلخوا نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ پرون د بهرنیو هیوادونو له خبریالانو سره په یوه غونډه کې دا باور ورکړی چې حکومت د بجلی صارفینو لپاره په حقیقي توګه د حل لارو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې خلکو د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په غبرګون کې پراخې مظاهرې وکړې. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ځنګلونو محکمې لخوا په جوړې شوې غونډه کې ویلي شوي چې د خیبر پختونخوا په 80% ځمکه ځنګلونه دي، خو د سمې پالیسۍ نه لرلو وجې هر کال دربونو روپو لرګي ضایع کیږي. د سپتمبر په 14 په منګور ښار کې په جوړې شوې غونډه کې د هزارې د ځنګلاتو محکمې مشر یوسف خان ویل چې په ټوله نړۍ کې ځنګلونه د تجارت لپاره کارول کیږي، خو په پاکستان او په تېره بیا په خیبر پختونخوا کې په دې اړه هیڅ پالیسي نشته. په دې موقع ځینو نورو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې په صوبه په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کولو کار روان دی، خو حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا د ملکن ډیویژن د ځنګلاتو محکمې مشر مقتدر شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د 2015 کال راهیسې 95% په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کولو مخنیوی کړی دی. د خیبر پختونخوا تیری اسمبلی د 2022 کال د جولای په 2 د ځنګلونو په چارو په اړه یوه ترمیمي مسوده هم منصوره کړې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي سږ کال د بودیجې کمی له امله 1 میلیون ښځو او 1 لک ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. اوچا دا خبره د سپتمبر په 14 په خپل اکس پاڼه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړې چې د بودیجې د نشتوالي په صورت کې به لږ تر لږه 45 میلیون افغانان په ګڼو برخو او په تېره بیا د خوړو اوبو او صحت په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ شي. سپینې مڼې ویلي چې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو په اړه مذاکرات د پرمختګ په لور روان دي او تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وویني. د سپینې مڼې د ملي امنیت شورا بیان دی ادرین واټسن د سپتمبر په 14 ویلي موږ داسې معلومات لرو چې کیم جون اون د دې مذاکراتو د دوام تمه لري او په دې کې به په روس کې د مشرانو په کچه ډیپلوماتیکي خبرې هم شاملې وي. بلخوا نیویارک ټایمز په رپورټ کې ویلي داسې څرګندېږي چې کیم جون اون به روانه میاشت روسیې ولادي وستوک سیمې ته ولاړ شي چې ولسمشر پوتین سره وګوري. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ ویلي وو چې روسیا له پیونګ یانګ سره د وسلو ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې مسکو دغه وسلې په اوکراین کې د جګړې لپاره وکاروي. او د کرکټ په 50 اووریزه ایشیا کپ لوبه کې نن د افغانستان او سریلانکا ترمنځ میچ کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه به په لاهور کې د پېښور په وخت 2:30 بجې پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واردل شي نس اجمل وړاندې کول تاسیس مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم ورده شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د شمالي وزیرستان دوکانداران په جنگونو کې د لنګ شو خپل دوکانونو معاوضه غواړي.
نن پریس کانفرنس وکړلو چې می دا ټول بلاو سرون خبر شي په دې خبره باندې چې می سم را دي میرم شاه تاجر برا دي د کندورون دي دا نه را وڅ کړی شولې.
د جنوبي وزیرستان ځنې اوسیدونکو بیا وایي چې د حکومت په جنگونو کې مازور شوی خو حکومت ورسره مرسته نه کوي.
یمه د سیبل کار جوړ کا او په دا نه بعد می ښه هر جامه کوم دې څه پر امشتا یې ته دې مې راشي.
او په سواد کې د ځنګلونو پر ارزښت سیمینار شوی.
بهر دنیا خو ټوټل دا کوي چې یار یو ونه ته وهي وو بنورې نه هاله دلته کې مونږ وو خو نه هاله وی نورې نو بیا زمو سره پر د لوکل سړی ته خو ته یو روپۍ فائدې نشته ده بدغه سمګلران دي ځان لې وهي بهر ته وړي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د شمالي وزیرستان په میرامشاه پریس کلب کې پرونو د سیمې دوکاندارانو یو غونډه کړې ویلي چې که حکومت ورته په پوځي عملیاتو کې د ړنګو دوکانونو معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی زیاته کړې چې تر اوسه نیمایي کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي چې له وجې هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې حکومت شاوخوا 2900 کسانو ته خپلې معاوضې ورکړي خو د پاتې کسانو پیسې لا د سیمې انتظامیې ته نه دي ورکړل شوي نو ځکه پاتې دي. په اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دوکاندارانو او مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضې ورکړي. د هغې سیمې کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه جرګې او غونډې کړې دي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضربه ازب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل لازمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی توانونه لیکلی شمارلی خو لا هم ټولو دوکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته معاوضې نه دی ورکړل شوی. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټه عمومي منشي جنرال سیکرټر ثناء الله خان مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنه کوي خو پوره کوي نه. نوموړي وویل 24 اربه تاوان یې شوی خو حکومت سره په 15 اربه شپږاویا کروڑه روپۍ تاوان ټول دوکانداران راضي شول چې انتظامی او فوج خپله لیکلی شمارلی خو لا هم نیمایي متاثره کاروباریان له معاوضو پاتې دي.
6969 د کنه باندې ایمیش فیصله وشولا میر نقصان شوی او یو شرباری پای او دوی ویل چې حکومت په خساره شد ایمیش فیصله وشولا په 5.76 مری پای باندې چې کو دال شي مشتا 2500 څه پوسه د کنه ته پیسې ملاو شولې دا نه را کیمه پیسې چې دا هغه پرې پوتی دي مشتا د نن طریقه پرې پیسې نه ملاویلې دې وجه نه مشمه وشولې د کندورون ټول روغله دې باندې او د میرشا چې کی
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې بلغړی انور حسن وویل چې نن خبري غونډې نه ټول متعلقه چارواکي خبروي خپلې معاوضې دې ورکړي چې کاروبارونه پیل کړي. د احتجاج په توګه به ټول سړکونه بندوي.
نن پریس کانفرنس وکړلو چې می دا ټول بلاو سرون خبر شي په دې خبره باندې چې می سم د میرم شاه تاجر برا دي د کندورون دي دا نه را وڅ کړی شولې 2018 شې می پیسې مونځیره دي او پر میشته ملوي شي نه په شاور تر غلي په شاور شه پرته دي په شاور نه نه دي می به روډ باندې کا د فرای فاشوا په دې باندې می غون خلک خبروي ترانزیت روټینه کوبل ته افغانستان ته تلل اتلل دا شی باندې.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې 15 نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې خلکو خپلو کلیو ته د ستنېدو بهیر پیل شو نو د شاوخوا 2 کالونو په موده کې انتظامیه او فوج د میرامشاه او میرعلي د بازارونو څه برخې بیا ورغولې. د دې ترڅنګ ځایي خلکو په خپل لګښت نوي مارکیټونه جوړ کړل خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی روغېدلی. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي، خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته د هغوی توانونه ورکړي ول، خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي، څنګه هم چې هغوی پیسې ورکړي دا معاوضو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
مشال ریډیو ته غوښتې د جنوبی وزیرستان د برا جنوبی وزیرستان ضلع د ماین په چاودنو کې زخمی شوي کسان وایي چې باید حکومت ورسره مالی مرستې وکړي. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د مالی مرسته به ورکوي، خو تر اوسه ورسره سمې مرستې نه دي شوي. بلخوا چارواکي وایي چې د ماین چاودنو زیاترو متاثرینو سره مرستې شوي او د پاتې کسانو معلومات له اړونده ادارو سره شریکوي، خو د دوی په خبره د زیاترو کسانو معلومات حکومت سره نشته، نو ځکه له مرستو بې برخې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د ماین چاودنو نه معذور شوي کسان ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه دو ورکړې چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د بدر اوسېدونکی عمر الدین ماسید په دغې برا کښې مشال ریډیو ته ویایي. سویلی وزیرستان معذور فاؤنڈیشن مشر محمد ممتاز خان ویائی چې په ماین چاودنو کښې معذور شوي او مړه شوي زیات شمېر کسانو ته د پاکستان حکومت له طرفه مالی مرسته نه دو رسېدلې. مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع ماین چاودنو کښې معذور شوي کسانو د مالی مرستې غوښتنه د ضلع ډیپټي کمیشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
مارجر نه مخکې شوي او بل هغه چې د مارجر نه بعد دواړو دپاره لکه پالیسي
ریزن پدې ده چې د مرجر مخ کې کوم دینو هغه باندې مونږه لګیا یو هغه مونږه لیګو پروینشل ګورنمنت ته باندې کې زیاتره مونږه کړی دی الحمدلله تقریبا 40 نه پلس شوی دی پکې او دا چې د مرجر نه پاسم څه کیسونه پکې شوی دی خو زیاتره کیسونه دلته پېنډینګ دي ځکه چې اف آی آر نشه د سیوینټی ځینې کې داسې چې فارمالټی نه پوره بیا ځینې داسې چې لکه څه فارمالټی پکې نه پوره دغه کې بیا دا کم کسان چې افیکټ دي داغي د وارثونو نمبر نه ملایويږي څه مسله یې کنه پاسپورت وزیرستان کې خو اکثر دغه مسله یې نتورک والا نو دغه وجه نه نور خو چې کیس کلیر کیږي نو مونږ هم سره لګو پروینشل ګورنمنت کوشش کوي زړه تر پاکي ریلیز وکړي او پیسې مونږ ورکړو اټ از ا پرایورټی مطلب خپل نظر مونږ طرف ته چې ټول خلکو لینډ مایل کوشش نه چاغه هغه ته کمپنسیشن درمې لاو شي لکه یې ان شاء الله او ډیره پندنسي مونږ وشتي دا لکه ډیره سپاتې دي نه دا غي کوشش وکړو چې زړه تر دا مونږ
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ماین 14 نه مزور شوی کسانو دا هم ویل چې د پاکستان حکومت دوی ته سرکاري نوکری ورکړي یا د روزګار داسې طریقه ورته جوړه کړي چې دوی د انډیا سره خپل ژوند په عزتمند طریقه سره تیر کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تا ہوگے سی دا سیز مخبرمون پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی اور دن کو دا پاکستان سرپرست وزیر اعظم وای په افغانستان کې واقع تر طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې حالات د خکېدو پر ځای لا ترنګلی شوې دي. انور الله کاکړ جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره اهم لوی ګواښ دی. تفصیل د امید زهیرمل په دې راپور کې.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي خو د پټکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترنګلی شوی دی. هغه د دې نامنې لامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بېلابېلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولی.
وو اکوپمنت اف وار هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وته وروسته به مدیریت پاتې شول چې په هغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد ښه کارول پیل شوی خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې له افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بېلابېلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یوه اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو تاسو د دمی مخکی وردل چې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان موقتی وزیر اعظم څو سرګندونی کړی دی د غسیمه کې د بدمنۍ په اړه باندې اوس راځو یو بلی موضوع ته. په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي او هم سیاسي بحران د دې هیواد وګړي پریشانه کړي، د چارو ځنې شنونکي وایي چې دا مسلې د سیاسي ګوندونو اسټابلیشمنټ او نورو اړوند ادارو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې له لارې هواریدای شي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اهم په وروستیو کې ویلي چې دا ګوند داسې یو عمل برخه جوړېدو ته تیار دی، خو ځینې نور کتونکي بیا دریز لري چې د خبرو وخت تیر شوی او ښایي د تحریک انصاف پر ضد سخت پریکړه وشي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نرخونو د جدول خلاف د خلکو احتجاج دوام لري او د انتخاباتو په حق له هم په سیاسي ګوندونو کې بے باوري موجوده ده. تجزیه‌گران وایي چې د غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ګوندونو اسټابلیشمنت او نورو ماهرینو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې ضرورت دی. دوی وایي چې د نرخونو او انتخاباتو په اړه په شریکه قابل عمل پریکړې ملک ته موجوده بحران نه راوستی شي. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل بریسټر گوهر خان هم ویلي دي چې د موکل د سیاسي ګوندونو او اسټابلیشمنت سره خبرو اترو ته تیار دی. په 8 اگست عمران خان سره په اټک جیل کې د ملاقات نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل.
خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سازیاتی ہوئی جس نے مجھے ناجائز،
عمران خان وہی چما سر زیاتی وشو زت پر ناجائز تو کہ پجل کی بندی کر لے شو زما جائز حقوق ول ٹول شول خود دے ہر سو موجود ز خبر اترو تو تیار یم زدا ادارو او سیاسی گوندوں سر خبر تو تیار یم خبر ب پنوی روزو کہ دن شفاف او عدالتانہ انتخابات کولو دا پارک کیگی
الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہولڈ کیا.
تجزیه نگران وایي چې په وخت او آزادانه انتخابات کولی شي چې د خلکو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه چې د نگران حکومت په نسبت یو منتخب حکومت زیات واک لري او خلکو ته جواب دی وي. خو ځینې شنونکي وایي چې عمران خان د توشخانه سایفر او د 9 می احتجاج په کیسونو کې بندي دی، نو په داسې وخت کې د دوړ اندیز ډیره ګټه نه لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیز مبارک علی مشال اډیو ته وویل.
دې ټیم کې وسو د عمران خان دغه چې کومه وړاندیز دی د دې ډیر زیات وزن زکم نه لري چې وس لکه هر چاته پته لري چې وس هغه ته خو ضرورت دی، نو وس به ګوري دا چې کوم سیاسي ګوندونه چاته چې دا پیغام رسیدلې دی نه هغه به مو سوچ کوي ګوري به اسټابلیشمنت طرف ته چیرې د عمران خان سره مخکې لکه سکیږي، نو کو ان کیس اس په نظر راځي چیرې د اسټابلیشمنت لخوا هغه سره لګ نرم رویه خپلول کیږي کوم چې ښکاری نه، نو دا غي بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکول کیږي. نور ماته څه خاص امپیکټ د ځکه نخکاری چې وسر ډیر نا وخت شوه.
د جنګران دا هم چې د سیاسي ګوندونو او نورو خواو ترمنځ کې په خوایو پراخه مکالمه شوې و، نو د موجوده بحران مخه بنول شوې و. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر ریاض خان د عمران خان د وړاندیز پر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او دوران دې سیاستدان چرې هم د خپلو حریفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو اترو لارې نه بندوي. ولی عمران خان پاکستانی سیاست کې اولنی داسې سیاستدان دی چې هغه په خپل دور اقتدار کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د هیڅ قسم مذاکراتو نه انکار کولو.
د رسنیو د رپورټونو تر مخه تر دې د منه خو د وکترانو لخوا په ملک کې د ګرانۍ د کمولو لپاره کوم قابل عمل لایحه عمل وړاندې شوی دی او نه د انتخاباتو د نیټې اعلان شوی دی، چې په نتیجه کې په عام اولس او سیاسي ګوندونو کې بېچینی مخ په زیاتېدو ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ او اوریدونکو لږ شبک کې تاسو ته د خبرونو سرټکی هم وړاندې کوو. خو رزو دي ته چې د سواد په منګوره کې پرون د ځنګلاتو څانګې یو سیمینار را جوړ کړی و چې په کې د ځنګلاتو اهمیت په اړه خبرې اترې وشوې. د غونډې ګډونوالو ویلي چې په خبر پښتونخوا کې ځنګلونه د تجارت لپاره نه کارول کیږي او د سیمې پالیسۍ د نشتوالي له وجې هر کال د اربونو روپو لرګي ضایع کیږي. په سیمینار کې د خبر پښتونخوا په حکومت نیوکې وشوې چې د ځنګلونو مخنیوي ته پام نه کوي. ځینو کسان بیا دا ادعا هم وکړه چې په خبر پښتونخوا او په تیره بیا ملکن ډویژن کې له وخت تیرېدو سره ځنګلونه زیات شوي، خو د سیمې اوسیدونکي او مدني فعالان دا ادعا ناسمه بولي. بلخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو مخنیوی یې تر ډیره یقیني کړی دی. نور حال نیاز احمد خان.
سیمینار ته د هزارې ډیویژن ځنګلونو محکمې مشر یوسف خان د چارټونو شمیرې او عکسونو په ذریعه وینا کې وویل چې ټوله نړۍ کې هیوادونه ځنګلونه په تجارتي کچه کاروي، خو پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او ملکن ډیویژن کې د ځنګلو په تجارتي کچه کارولو هیڅ پالیسي نشته. ده وویل د خیبر پختونخوا په 20% ځمکه ځنګلونه دي چې دغه کې د ملکن ډیویژن 30% زیاته برخه ده. یوسف خان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د ځنګلونو په جدید طریقه د تجارت لپاره نه کټ کولو لوی زیان دی.
د دیر ضلع او د ملکن نه سرکار ته هیڅ قسم ټیکس نه ځي. دا ټیکس صرف د دې د ځنګل د آمدن نه دونه ډیر ته چې دا د 80 او 90 په دوران کې د ټولو نه مالدار ضلع او د دې ضلع د مالدارۍ بل سوه جنو دلته کارخانې نه وي او کارخانې وي هغه هم د لرکې د ایشیا د ټولو نه غټه کارخانه په چک دره کې وه، د لرکې وه او دې کارخانو نه دونه غټه آمدن چې دلته د بار مل د چا تلو ضرورت هم نه و. کله چې ځنګل کې بین جوړ شو نو یا زمونږ الکان بارمل ته لاړو یا ملټینسی ته لاړو او په ملټینسی ته مغو ونی واده زیات هغه ته د ټول نغټ دغه دا.
یوسف خان زیاته کړه چې دا خبره غلطه ده چې ګینه سیلابونه او موسمی بدلونونه د ځنګلونو د کمخ لوجه راځي. دوی ویل چې تیرو 150 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې ځنګلونه د نړیوال معیار 50% نه زیات شوي دي.
په دنیا باندې د ځنګل د کلایمیټ چینج نه د کاربن دغه کې یا د ځمکې خالی کېدو کې چې کومه سده هغه 1.9 بلین ټن ده، خو چې کومه د دې موسم د دې په تبدیلۍ د دې په تغیر کې سده هغه کویلې د پټرولیم د دې چې کوم سوځي د دې 6 بلین ټن ده. مطلب دا چې 7 ګونه 8 ګونه د دې ایسه زیاته ده. وست چې کوم دی هغه غواړي چې خپل کاربن په ونو باندې ابزارب کړي، لرګې مونږ ته ایکسپورټ کړي او په هغه کې مونږ ته دا کاربن راولېږي او هلته چې بیرته کاربن ابزاربشن لپاره نوې ونی ولرکي ونه چې کله ګروت کوي دا کاربن ابزارب کوي. دا د انیملز انکلوډینګ هیومن د انسانانو خوراک جوړیږي او سره د ونو خپله پاټي جوړیږي.
سیمینار کې شریک د سوات مدین جر اوسیدونکو جمشید خان چې د ځنګلونو ساتنې ټولنې سرحد عوامي اتحاد صوبایي جنرال سیکرتر دی وایي چې ټولنه لای کې حکومتي ادارې د ځنګلونو مالکانو ته د ونې په سر پیسې ورکوي، خو دلته ونې سوځولای کیږي او دغه لوی زیان دی.
دا ریټ پروژه چې کوم دی دا یون پروژه دی، هغه داسې کار دی چې په ونه باندې به تاله پیسې درکړي. په ولاړه ونه د غوی اصول دا دی ساينټیفیک چې ونه هلو برباده شو چې هغه وسوځېده. اوس فرض کړه دلته دا فرنیچر پروت دی، په دې فرنیچر کې په دې کې هم کاربن سٹور دی، دا ریلیشن نه دی هوا ته او په سوځېدو سره او زمونږ زیاته مسله چې کوم د سوځېدو سره کوم پروت چې ځنګل تی علاقو ته ګیس نه رسېدلې کنه دا نه ممکن نه. په کالم کې زه سړی ته وایم چې ته لرګی مه سېزه ابو چې زه څوکم.
د سوات میادم ضیا الله چې د چاپیریال ساتنې ټولنې غړی دی او مدني فعال دی، دی وایي چې د ځنګلونو محکمې دغه داوا ټیک نه ده چې دې سیمه کې ځنګلونه زیات شوي. دی وایي اوس هم هر کال صرف د ملکن ډیویژن خلک 3 اربه روپو نه زیات د فرنیچر جوړولو لپاره لرګي د بهر هیوادونو څخه راغواړي.
بهر دنیا خو ټوټل دا کوي چې یاره یو ونه ته وهي وبه نورې نه هلې، دلته کې موږ وهو خو نه هلې نورې نو بیا زما ستا لپاره د لوکل سړي ته خو ته 1 روپۍ فایده نشته دی. بدغه سمګلران دي ځان لې وهي بهر ته وړي. ما وته چېل خو ملیشین لرګی لو دلته په سوات کې به ملیشین لرګی منګلو مونږ هغه استعمالو سبا 2000 روپۍ فوټ مونږ ته پریوزي. موږ ته هیڅ فایده نشته، منیجمنت نشته، بالکل زیرو دی. فساد باندې خلک تنخواګانې لګیا دي، راغل دي، لکه سټاکونه دي، دفتر دي، ګاډي دي. زما به 42 سالو مرد دی، 42 سال مخکې چې زه به کوم ځای ته ځنګل ته تلم زوس داغینه تقریبا 15 ګڼې نور فاصله کومل ته ځنګل لای دی. ځنګلونو داغینه سیوا شوی کم دی. په خو باندې 15 ګڼې کې لرګي وروخ خپل کور ته وس چې 15 ګڼې لري لاټم لرګي چرته نه ملایويږي.
سیمینار تابع کون کی د ملکن ډیویژن ځنګلاتو محکمې مشر مقتدر شاه وای چې ملکن ډیویژن کې د ځنګلونو ناقانونه کټکول په لوی کچه باندې بیا هم خلق په سنه سره طریقه لرګي سمګل کوي، حکومت د هغه مخنیوي کوي.
2015 نه 95% سمګلینګ بند دی. 5% چرته کیږي نو هغه کله په فلاینګ کوچ کې 2 سالور نګه واچي، کله په سبزی منځ کې نګونه واچي، کله په موټر کې نګونه واچي. نو هغه سمګلنګ دی چې کوم هغه د غلا طریقې ده. کم چې په ټرکونو کې سمګلنګ به کېده دا وې سره وامه چې ان شاء الله چا ته هم پته ولګي دا یا چا ته انفارمیشن یي چې زمونږ په دې روډونو باندې په ټرکونو کې یا کلم کله سمګلنګ روان دي. زما چیف کنزرویټر فارس شګای کې د ناسې ماته دې تلو کې ان شاء الله دا مخامخ به د خلاف کاروایی کوو.
سیمینار کې د
ځنګلونو محکمې چارواکو د ځنګلونو ساتنې ټولنو مشرانو وویل چې د ځنګلونو نه په جدید طریقه د ترقی یافته هیوادونو په رنګ فایده نه پورته کیږي، کوم چې د وخت ضرورت دی. دوی ویل چې کچرې حکومت او ولس په ګډه د ځنګلونو په تجارتي کچه د نړیوال معیار مطابق د کټکولو پالیسي جوړه کړي، نو صرف د خیبر پختونخوا ځنګلونو هر کال په اربونو ډالرو فایدې ترلاسه کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوا.
مشال ریډیو ته پوګه سری تاسو د نیاز احمد خان د راپور ورده چې د ځنګلونو په اړه باندې وخت شوه د لسمه بجې ل انیس اجمل د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو او مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. هلته د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو کلونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته د تاوانونو معاوضه ورکړې وه، خو حکومت دوی ته د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورکړي، نو ځکه دغه معاوضه پاتې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر ویلی دی چې حکومت به د بجلی غلا کوونکو خلاف سخت اقدامات کوي. نوموړي د خبرې پرون په اسلام آباد کې د بجلی په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ځنګلونو محکمې لخوا په جوړې شوې غونډه کې ویلي شوي چې د خیبر پختونخوا په 20% ځمکه ځنګلونه دي، خو د سمې پالیسۍ نه لرله وجې هر کال د اربونو روپو لرګي ضایع کیږي. پرون په مینګوره ښار کې په دیړه یو سیمینار جوړ شوی و چې پکې د خبریالانو او د ځنګلاتو محکمې چارواکو د خسي ګڼو کسانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي سږ کال د بودیجې کمی له امله 1 میلیون ښځو او لکه ماشومانو ته مرستې نه دي رسېدلې. اوچا دا خبره پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو په اړه مذاکرات د پرمختګ په لور روان دي او تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. او نن د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ د کرکټ په 50 اوریزه ایشیا کپ لوبو لړکی سیالي کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه به په لاهور میدان کې د پېښور په وخت 2:30 بجې پیل شي.
خوبونه مو له مشال لري ورول چې انیس اجمل وړاندې کول. په دې مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا د پناه غوښتنې پروګرام P1 او P2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې پرونو لزګونه تنو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په یو احتجاجي ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د پناه غوښتنې د دوسیو له پچ بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې لګړو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام P1 او P2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د P1 او P2 کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د P1 او P2 کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی، خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي، خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د P1 کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې 2 کاله زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو، اما موږ ته څوک قناعت بخشه جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت RSC دفتر چې د P1 او P2 کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي، نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې P1 او P2 کیسونه په پاکستان کې لري دوی ته بدیل لارې پیدا کړي.
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یوه بله کیس لرونکې زرلخته په پاکستان کې د خپلو ستونزو کیسه داسې کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ار څه چې مو درلودل مصرف مو کړل، او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کېږي نو وخت یې ورته ښودل کېږي، خو موږ نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې کېږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ای سی وی ترڅنګ د پیونه او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیسونو د درلودون په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې له امریکا ای ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتیدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاود باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوردونکو په افغانستان کې لزده کړو یوې محرومي جینې له خونځي د پاتې شوو نورو جنو لپاره د زده کړو یو آنلاین پروګرام پیل کړی. د تغیر پر لار جنې په نوم د دې پروګرام مسؤلانې وایي د دې پروګرام له لارې یې شپږ سوه جنو ته د زده کړو زمینه برابره کړې. د دوی په خبره په دې پروګرام کې د کاسۍ، انځورګرۍ، آنلاین سوداګرۍ، لیکوالۍ او د بهرنیو ژبو زده کړه شامل ده. زموږ همکار په دې راپور کې د دې پروګرام له مسؤلانو سره خبرې کړي او دا راپور د پروګرام د بي غړي په غږ پیلېږي.
به مثل سایر از دخترها تحصیل باز ماندیم. واقعا
روبینا عزیزی نو میگی او د طالبانو لوري لزدکو به برخی شوی. روبینا وای چې د خپل کورنۍ د غړو او زینو نور انجونو په همکاري له خوانزي منشوي انجونو ته د زدکو د زمینی برابرولو په هدف د انجونو د تغییر پر لار په نوم د زدکو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وای د دې پروګرام یو هدف دا دی چې لزدکو پات انجونی د زدکو نور آنلاین پروګرامونو او خوانیزو مرکزونو ته وروپی جنې. روبینا چې اوس مهال پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال شپږ سو انجونی د دې پروګرام لپاره زده کړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخاطر
افغانستان که در نوار شرایط و العمل از موک تیری فعالیتون آنلاین ده. موک اکاسی، لیکوالی، انزورگری او نور بیلا بیلو برخو که آنلاین طول گیله رو او تر او ستوانی دلی یو چه شپک سوا هاگم جونه چه ایران، پاکستان او نره نور هیوادون رو تاکرد والی شوی او لزده کرو پاتی دی پرده پروگرام که شامل کرو
هم کردیم.
د دې پروګرام لالارې د بهرنیو او داخلي خونکو او هغو جنونو لخواز د کونکو تزدکړي ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنیو خونکو لخوان جنونو ته تدریسيږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار جنونو پروګرام کې زینې شامل زده کونکي وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدي د دې پروګرام یې زده کونکي ازادۍ رادیو ته ویل:
ما قبلا عکاسی کار نمیکردم.
ما پخوا عکاسی نکوله، خو کله چې له دې پروګرام سره یوځای شوم نو د نور نجونو فعالیتونه می ولیدل. ده هغوی انگیزه می ولیده نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او لدیر و کسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ
مثبت داشته.
زهره مقدم هم چې د طالبانو له خوا له خوندې را ګرځول شوی په دې مرکز کې د انزورګری لیکوالۍ د شیر د کلمې او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحالم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم، ځکه وتوانېدم چې د زده کړې انګیزه مې ژوندی وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم. ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
آنلاین ادامه بکیم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول ښوونکي او کارکوونکي پر رضاکاره توګه ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو را وګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادون شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دوه ټوړی دوه تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی ویرا زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپاره کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال لړیو ته هغه د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د دې هیواد د انتخاباتو له کمیشن غوښتي چې د راتلونکو عامه ټاکنو نیټه اعلان کړي. د بشر حقوقو کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان نن مشال لړیو ته وویل چې دوی د ټاکنو په اړه غیر یقیني حالت اندېښمن کړي. د په خبره د انتخاباتو کمیشن باید د حلقه بندیو چارې زر تر زره پوره او د نوي ورځو دننه په ملک کې د عامه ټاکنو شیډیول اعلان کړي. دا براسیان کې دا چې پاکستان درګ انصاف تر څنګ پیپلز ګوند هم د حلقه بندۍ ولوجې په ټاکنو کې پر ممکنه ځنډ خپل تحفظات ښکاره کړي. نور تفصیل د پیښور د شبیر مجان پر راپور کې.
پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن، د نگران حکومت، د الیکشن کمیشن او د نادرانه هم غوښتنه کړې چې په ملک کې په ټاکل شوي نوي ورځو کې دننه یا دې سره نږدې دی د ټاکنو مهالویش یا شیډول اعلان کړي او په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکې ګډوډۍ په اړه هم اندېښمن دي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د روانې ترهګرۍ له امله سیاسي ګوندونه په صوبه کې له کمپین کولو ویره لري. دوی وایي چې په تېر وختونو کې هم دا رجحان دوی لیدلی او دا باید په هیڅ حالت تکرار نشي او دا د ټاکنو ځنډولو لپاره د بهانو پتوګه ونه کارول شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن نائب چیرمن اکبر خان مشال لیډو ته ویل چې د سپتمبر په 3مه د دوی د کمیشن د کونسل غونډه شو او پکې د دې اندېښنو سرګندونه او دغه غوښتنه وشوه.
تیر شوی سمودینه صورتحال انتهایی سنگین شوی دی او بدبختی سره قوم او ولس د مایوسۍ سره مخ دي. ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن اف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه عینی مدت دننه یا داغې سره نږدې انتخابی شیډول سردستی ټاکنه وکړي چې د انتخاب حواله سره شکوک او شبهات مداوا وشي او کم ارزی عبوري حکومت چې دی داغې نم دا مطالبه شوې ده چې مصنوعي طریقې سره د تراګرۍ یا د مذهبي شدت پسندۍ یا فرقوریت په ذریعه باندې په انتخابی عمل اثر انداز کېدو ټولو کوششونو دی مخنیوي وشي.
لپاره د حلقه بندۍ عمل د زر تر زر سر ته ورسول شي چې هواد کې د ټول ټاکنو په اړه غیر یقیني صورتحال ختم شي. د الیکشن کمیشن لخوا دا نوې حلقه بندو اعلانولو ورسته د ټاکنو کولو پریکړه باندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم نیوکه کړې او په ټاکل شوی نوی ورځ کې دننه د ټاکنو غوښتنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سېنټر بهرامن تنګي مشال لیډو ته په دې باب لوي
د وخت حالات چې کوم د ملک کاغه اندرونی حالات دي کاغه بیرونی حالات
دی کاغه د مهنګای خبره دا کاغه د اکونومي خبره دا کاغه د دهشتګردي خبره دا نو د پاکستان پیپلس پارټي لیدرشپ په دې باندې پویږي چې را سمره په دې ملک کې زر الیکشن وشي نو دومره به عوامو کې چې کوم پیچینه دا چې الیکشن کیږي کنه کیږي او دغه بې یقیني صورتحال چې کوم دي نو د پاکستان پیپلس پارټي دا آئینی مدت کې چې د الیکشن مطالبه کوي 90 ډیز کې چې الیکټډ حکومت راشي په دې ملک کې نو د منډیټ په طاقت باندې باغوي د ملک د مسایلو حل کېدو کوشش کوي
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد سره تماس ونیول نو دوی مشال لیډو سره خپل ادارې د وړومبي سپتمبر هغه خبر پاڼه شریکه کړله چې په کې الیکشن کمیشن د حق بندو نیټه د دسمبر په ځای دیرشم نومبر ورکړې چې غرض او مقصد د سیاسي ګوندونو په غوښتنه ټول ټاکنې زر تر زره کول دي او دوی وایي د دغه وروسته به د ټول ټاکنو مهالویش یا شډول هم اعلان کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته غوږستی اوریدونکو ټاکل شوی د روان سپتمبر میاشت پر اتمه د پاکستان د دیلسم ولسمشر ډاکټر عارف علوی عینی کاری موده ختم شي په داسې کې د نوي ولسمشر د انتخاب چارې به ځکه د زن ښکار وي چې قامي او هم صوبایي اسمبلۍ وال مخه تحلیل شوی دی دا چې دی حالات په کتو آیا الوی به بیا هم ولسمشر پاتې شي د هغه اختیارات به سوي او د نوي ولسمشر انتخاب به کله او څنګه وشي دا پښتني زموږ خبریال شنواس رزي د قانوني او ايني چارو د پوهانو مخې ته ایښي او پر اساس یې دا راپور برابر کړی
د آئین پاکستان په څلور څلوېښتمه الف ماده کې لیکل شوی تر هغې چې کوم نوی ولسمشر نوی ټاکل شوی زوړ ولسمشر ته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت شته د پېښور هایکورټ وکیل او قانون پوه علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته د ستمبر په څلورم وویل داسې حالات په ملک کې په اول وار جوړ شوی چې ګنې جمهوریت بحال دی خو ولسمشر وزیر اعظم او د ټولو صوبو وزیر اعلی نگران ناست دي
ایشو دادا چې دې وخت کې زمونږ ټول پاکستان اډ هاک سیستم باندې روان دی خو چې کله هم ایمرجنسی خبره راشي نه د ایمرجنسی پروویژنز د پاره آئین کې د غشت گنجائش تا او کومند الیکشن ایکٹ وګورو په سیکشن 230 کې هغه د نگران سیټ اپ پاورز کمی خود ایمرجنسی د پاره هغه ته اختیارات ورکړي شوی دي یو ڈیسیژن اغستل لے غباغی کئی زکر چی اغا دا ملک سلامتیا سره تعلق ساتی
ڈاکٹر عارف علوی دا پاکستان دیر لسم ولس مشر دے پاکستان کے دا ولس مشران و تاریخ دا نو لسو اشپک پانزوسم دا درویشتا مارچ نشو روشو او اولانے ولس مشر اسکندر مرزاو دا پاکستان دا سرکاری بے پانی پریزیڈنٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے دا معلومات و سرسم پا اوویشتم اکتوبر 1958 کی پوزی مشر جنرل ایوب خان دوائم پا پندویشتم مارچ 1989 جنرل آغا محمد علی یحیی خان شلم دسمبر یو اویم کی سلفقار علی بٹو 14 اگست 3 اویم کی فضل الہی چودری 14 ستمبر 8 اویم باندے جنرل ضیاء الحق 14 اگست 8 اتیائم باندے غلام اسحاق خان 14 نومبر 93 باندے فاروق لغاری اولنی جنوری 98 باندے محمد رفیق تارڈ شلم جون 2001 باندے جنرل پرویز مشرف 9 ستمبر 2008 باندے آصف علی زرداری 9 ستمبر 2013 باندے ممنون حسین او هم 9 ستمبر او 2013 باندے ڈاکٹر عارف علوی ولس مشران ټاکلی شویو د آئین پاکستان د مخې د ولسمشر د څوکۍ موده 15 کاله وي ټاکنه به د قومي اسمبلی سنت او د ټولو صوبایي اسمبلیو منتخب غړي کوي د اسلام آباد خبریال متی الله جان چې د آئینی او قانوني چارو تجزیه کار دی مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آئین ولسمشر ته که د مودی تر ختمېدو وروسته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت ورکړې نو بیا دا اجازت هم ورکړې چې هغه ځینې هغه کارونه وکړي کوم چې د منتخب ولسمشر کار وي
آئین کې اندر نگران صدر کا کوئی کانسیپٹ
په آئین کې دننه د نگران ولسمشر تصور نشته دی که ولسمشر د خپل مودی پوره کېدون وروسته خپل کار برقراره ساتي هغه به د دې ملک ولسمشر ګڼل شي نه چې نگران ولسمشر کدا چې کوم ارډیننس جاری کوي او جاری کولې هم شي خو د نگران وزیر اعظم په صلاح د نگران وزیر اعظم د پاره هم تاسو وکتل چې انتخابي قانون کې ځینې بدلونونه وشو چې په کې ورته ځینې اضافي ذمہواریاں هم ورکړي
ذمہداریاں اضافي به ډالي گئی هي
خپل کار برقرار ساتل معنی د ولسمشرۍ په څوکۍ خپلو ذمہواریانو ته دوام ورکول او ارډیننس معنی د ولسمشر لخوا جاری کیدونکې قانون دغه شان قوانین د منتخب شوی پارلمان نه جاری کیږي، بلکې منتخب کابینه جوړ کی. وزیر اعظم بیا ولسمشر ته د جاری کولو وینا وکي او ولسمشر د خپل لاسلیک سره جاری کی. د قومي اسمبلی آئینی موده د اګست په 14مه د شپې پوره کیده، خو تیر وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلیانو تحلیلولو لپاره 9 اګست شپه مقرره کړې وه. د حکومت مودی تر ختمېدو وړاندې ډیجیټل مانا کمپیوټري سرشمیرن هم منظوري کړې وې. نو د آئینی پاکستان ولسمه ماده په دویمه برخه کې لیکل شوې، هر کله چې نوې سرشمیرنې وشي انتخاباتي کمیشن به نوې حلقه بندیانې کوي. نو تر هغې وروسته چې نوې حلقه بندیانې وشي، ورپسې عام انتخابات وشي او وفاقي او صوبایي حکومتونه انتخاب شي، د نوې ولسمشر ټاکنه به ممکنه شي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوردونکو د خبر پختونخوا ځنو سرکاري پونتونونو د روان 2023 کال لپاره په خپل افیسونو کې 10% اضافه اعلان کړي. د دې پونتونو څخه یو د پیښور اسلامي کالج پونتون اهم دی چې ویان وای دا اضافه یې له قانون سره سمه کړي، خو بل خوا زده کوونکي وای چې دوی او کورنۍ یې واله مخه ګرانې پریشانه کړي او د زیاتو پیسونو پرې کولو وس نه لري. دا براس خیال کې دا چې د صوبې سرکاري کالجونه او پوهنتونونه له مالي ستونزو سره مخ دي او له حکومته د پیسو غوښتنه کوي. تفصیل لازمت علی شاه په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا ځینی سرکاري پوهنتونونو د کال 2023 لپاره د 14 نه تر 14 او د ایم فیل او پی ایچ ڈی په فیسونو کې د زیاتوالي اعلان کړي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونه او کالجونه د مالی ستونزو سره مخ دي او صوبایي او وفاقي حکومت ته د فندونو لپاره مراسلې استولي، خو غوښتنه لا هم نه دي منل شوې. د پوهنتون زده کوونکي اسامه حنیف وایي چې د داخلو ترڅنګ ورته د هاسټل، ترانسپورت او نور فیسونه هم سیوا دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم مالی ستونزې راشي نو پوهنتونونه زده کوونکو ته فیسونه سیوا کړي.
خیبر پختونخوا جامعاتو فیسونو کې 13% انکریز کړی دی. همدغه شان د اسلامي کالج هم خپل فیس د 47,000 نه د 51,000 پورې رسولی دی د سیمستر فیس. په زیر د دې چې حکومت وخت طالب علمانو ته سکالرشپس پرووایډ کړي، هغې ته ریلیف ورکړي، هغې نور هم په ازمایش کې اچوي په هغې باندې د ظلم کوي.
اسلامي کالج او زری پوهنتون په خپل فیسونو کې 10% زیاتواله راوستي. د اسلامي کالج پوهنتون ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د قانون د لاندې هر کال 10% فیسونه سیوا کوي. نو موري زیاته کړه چې په سرکاري کالجونو کې په کمو پیسو د 14 نه تر 14 ټولګي پورې زده کړې ورکول کیږي، چې ورسره په پوهنتونونو کې د زده کوونکو شمیرې په کمیدو دي او مالی ستونزې هم سیوا کیږي.
د یونیورسيټي د رول چې دی یاد کم د فیس چې کم سیوا شوی دی، نو دا خو ډېر ټایم نه کوم داسې کال په کال باندې چې دینو فیسونه سیوا کیږي. او دا خو پراسپیکټس کې داسې دینو د اول نه مینشن شوی وي. کالجونو کې هم چې بی ایس شروع شو، سمستر سیستم التم شروع شو، د هغې پیسې ډېرې کمې دي د یونیورسټیانو. د لازم ده چې ډېرې د هغې په وجه باندې په یونیورسټیانو کې چې دینو ایډمیشن روستر روزه کمیږي.
پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فنډ 11% کم کړو، چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 نه 2.5 روپو ته راټیټ شوی دی. د اسلامي کالج پوهنتون استاد پروفیسر شانواز مشال ریډیو ته ویل چې دا عمل د پوهنتونونو د شخصي کولو طرف ته لار جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې دا 13 ترمیم نه رستو د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې د پوهنتونونو مالی ستونزې هوارې کړي.
دغه پرایوټایزیشن په عمل کې خو بیا هم دا کیږي چې د زده کوونکو د سټوډنټانو فیسونه سیوا کیږي، او د دې سره سره چې دی د دغلته د ملازمینو او استادانو تنخواګانې چې دي هغه په مختلف طریقو باندې کمیږي یا په هغې کې مختلف قسمه کټوتیانې راځي. دې دوران کې دا یونیورسټیانې د ډېرو بحرانونو سره تیرېدلې، او حکومت چې بجټ کم کړو نو د دې سره سره به یو اډوایزري یونیورسټیانو ته لېږله، او یونیورسټیانو ته به ویل چې تاسو خپل چې کوم ریسورسز دي، خپل کوم وسایل چې دي، تاسو د هغې نه پیسې ګټل شروع کړئ. نو د یونیورسټیانو سره خپل وسایل بدسوي لکه په کوم شکل کې به وي. د یونیورسټیانو وسایل خو هم دغه زده کوونکي دي، دغه سټوډنټان دي، نو سٹوډنټانو فیسونه چې دي دا سیوا کېدل شروع شو.
دا اگست په 13مه د پېښور پوهنتون استادان هم د تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاج کړو او ویلیو ک پوهنتون انتظامی او د لوړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نه کړي نو پوهنتون به په مستقله توګه بند کړي. بلخوا د پوهنتونونو انتظامی وایي چې اسلامي کالج پوهنتون ته 50 کروڑ او پېښور پوهنتون ته 350 میلیون روپے پکار دي چې د پوهنتون انتظام چلوي. د اگست په 13مه صوبایي حکومت د تنخواګانو لپاره پېښور پوهنتون ته 2.5 کروڑ روپے ورکړی وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دبکی.
د مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه د جمعې په مازیګر 15 بجې پر ریډیو، فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه اورېدلې او کتلې شي. تکراری بڼه یې بیا په سه‌شنبه د غرمې په 1، چهارشنبه په سهار 5 او پنجشنبه په مازیګر 3 بجې له مشال ریډیو اورېدلې شي. اوردونکو په منځنۍ کورمه کې ځایي خلکو د ځنو امنیتي پوستو پر ختمولو اندېښنه ښودلې. دوی پر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونو وروسته دغه پوستې ختم کړل شوې چې ورسره د دوی بیره هم زیاته شوې. ځایي چارواکو پوست په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې غیر ضروري پوستې ختم کړې دي. تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې.
په منځنۍ کورمه کې لا یو شمېر ځایونو امنیتي پوستې د ختمېدلو پالیسۍ مقامی خلک په تشویش کې اچولې دي. د تندې محمد بلال مشال ریډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي، کڅه هم په سیمه کې تازه ترهګریزې پېښې پر کېدلو خلک لیدلې، خو حوصله هله وبللې چې پر ځای د مقابلې هغلته لا پوستو امنیتي سرتیری د لری کولو حکمونه جاری شول.
په کار دا و چې هغه واقعې نه بعد سکیورټی زیاته شوې وای، یا په چیک پوینټس باندې یا چیک پوینټس کوم دی غاز زیات شوی وای، خو بجای دا غي چې سمرم چیک پوینټس په ارشیزه سیمه کې هغه ټول خالی کړل شول او سمره سکیورټی فورسز دی هغه د غزینه لړل. نو یو خو هغه ناخوشګوار واقعې د واجنه علاقې کې خوف او خراس پیدا شوی او د هغه د واجنه هغه خلک ډیر زیات تشویش کړي. دویمه سکیورټی ادارو چې کوم دی خپل سکیورټی فورسز دا
د منځنۍ کورمې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو سلور داسې بریدونه وکړل چې نه یوازې تلفات واړول، بلکې بیرته د فعاله کېدلو احساس هم پیدا کړو. په جولای او اګست میاشت کې د معلوماتو تر مخه پرله پسې تر وسلوال بریدونو پس په الشیرزو، مسوزو، زهمشت او پړچمکنی کې موجود تر 1500 زیات پوستې تر اوسه له امنیتي سرتیرو خالی کړی شوی دی. په یاد سیمو کې دا وخت تر 25 پورې امنیتی پوستې لا هم فعال دي. په الشیرزو کې د بنډې اوسیدونکو زاید شاه مشال لډیو توای کا وسلوال بیرته راغلی نو پر ضد بیا عملیاتو شي، خو پوستې دورته نه پرېږدي.
د کوم پولیس ایپ سی چیک پوسټ خالی کې نو دا کایلا کې کې د سینیم حرکت شوی چې د واجی چیک پوسټ خالی کې نه پکور دا دی څه دیو دال ته سرچ اپریشن وکي یا سکوم نه پری دی عادت یو ته کی بجای دی سدا چیک پوسټ پری دی دی سره علاقې کې خو په هیروس پیدا کی علاقې خلک پریشانی سره مبتلو شي دینه مخې.
په منځنۍ کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وی، خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او د پاکستان پوس امن قائم کړو. د کوټکی اوسیدونکو محمد آصف مشال ریډیو ته وای په سیمه کې تر عملیاتو پس زی پر زی قائم شو پوستو سره امن بحال پاتې شوه، خو چې ووسی ختم کړي نو سره هر څه لمنځه دتلو خطر ده. آصف زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو آزاد فعالیتونو مخانستلو مؤثر او بهترین نظریه هغلته امنیتی پوستې قائم ساتل دي.
زه حکومت کوم چې پوستونه اپریشن نه بعد قائم کړیو په ریشرزی کې، نو هغه چیک پوسټونو سره علاقې کې ډېر زیات امن و امان وو. نو بغیر د څه ویخې پیخې نه او بغیر د څه وزره حکومت سکون دی دغه چیک پوسټونه ختم کړو. نو مهرباني د حکومت وکړي چې دا چیک پوسټونه دوباره بحال کړي، ولی چې علاقې کې ډېر زیات تشویش ته او خوف او حراس پیدا شوی دی.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان پوځ او پولیسو ښکاره دریځ مخې ته راغلی او نه ځلې انتظامي سویلي البته یو امنیتی چارواکی د نمنه خودلو په شرط مشال لوډیو ته پر 3 ستمبر ویلی د امنیت ساتلو په لړ کې چې کومې اهمې پوستې دي هغه دوی ساتلې خو نورې ځکه لرې کړې چې غیر ضروري ول او بل د سرتیرو سکوټي هم په پام کې نیولې. چارواکي وایي په تړلې کې پر 6 اگست د پولیسو پر ګاډي پسې بامي 14 تر کېدلو پس پوز او ملشي ځواک په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې په کې له 500 تر 200 امنیتي سرتیري برخه اخلي. چارواکي زیاتوي په الشزو کې دا وخت لټوني عملیات روان دي او چې کله هغه پاک شي نو د مسوزو او پړچمکني سیمو ته به هم د وسلوالو پسې ورځي. هغه دا هم ویلي په سیمه کې امن بیرته بحالولو له خپلې ذمواري دوی غافله نه دي پاتې. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.